په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم، لوی اختر مو مبارک. په دې هیله چې درې ورځنی اوربند مو د سولې او ډزبندۍ په فضا کې تیر کړی وي یا پیل کړی وي. نن جمعه ده، د زمري یا اسد میاشتې لسمه د جولای او دیرشمه. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي له ژمنې سره سم د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي، او حکومت یې هم له ژمنې سره سم د دوی 15,000 بندیان خوشي کړي. پایل خبرونو کیږي. دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د لوګر په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انورجان کهتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. طالبان وایي دوی د دوحې تړون لجمنې سره سم 1015 دولتي بندیان له خپلو زندانونو خوشي کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه سوه. دوی پر حکومت غږ کړی لجمنې سره سم هغه طالب بندیان خوشي کړي چې دغه ډلې نومونه ورکړي دي. تفصیل وروسته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت تېره شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې لوی درستیز په جنوب کې میشتو د ملي اردو ځواکونو ته د متقابل عمل د چمتووالي لارښوونه کړې ده. په خبر پاڼې کې راغلي 215 اتل، 201 سیلاب او 203 تندرقلو اردوګانو ته د چمتووالي خبره سوي او ورته ویل سوي چې پر ډیورند کرښه پراته سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي. دفاع وزارت وایي هوایي او ځانګړي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي، او د بریدونو د دوام په صورت کې به پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکړي. نشته وروسته له هغې پیل سوه چې په سلګونو بند پاتې سویو مسافرو پر دې دروازې یرغل وروړ. هلته د تیژو او ډبرو ګزارونه سوي او تاسیساتو ته نږدې اورونه بل سوي دي. د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 24 نور ټپیان دي، خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبله شمېر ښایي تر دې زیات وي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي برید پرون ماښام له چاودېدونکو توکو ډک کورولا ډوله موټر په وسیله وسو چې هدف یې د ښاروالو هوټل مخې ته د امنیتي ځواکونو چیک پوینټ و. په بیان کې راغلي وژل سو کې شپږ امنیتي سرتیري او درې ملکیان شامل دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی بیا د مرګ ژوبل شمیر زیات یادوي.
50 کسه زخمی او شهیدان لرو په پیښه کې، 15 کسه شهیدان دي او نور زخمیان دي. د یو کورنۍ چې د ما ګاونډیان دي څلور زمنې په شهادت رسېدلي. په عام بازار کې شوی ده او نظامی ارقام هغه خپلو قطعاتو جزتامو سره ده.
طالبانو په پیښه کې خپل دخالت رد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي مخکې دا ډول بریدونه طالبانو کړي دي. ښاغلي آریان لیکلي طالبانو دغه ډول بریدونو ته بستر برابر کړی دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انورجان کهتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلولو په ډزو ووژل سو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کهتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لرې وساتي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیل باسترد وویل له ټولو علایي مشکري چې انورجان کهتران ځکه وژل سوی چې هغه ولس ته د هغې اداري فساد په اړه معلومات ورکول چې محلي چارواکي پکې ښکیل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. مایک پومپیو پرون پنجشنبه کانګرس ته وویل امریکا له ټولو امکاناتو کار اخلي څو ډاډه سي چې دغه نلیکه اروپا ته ګواښ نه پېښوي. د زیاته کړې امریکا غواړي چې اروپا د انرژي واقعي خوندي او باثباته سرچینې ولري، ان که روسیه هم غواړي بند یې نسي کړی. دغه نلیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي له اوکراین په تاوېدو جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره زیاتوي. واشنگتن د دې نلیک له جوړېدو سره مخالفت کړی او وایي چې دا پروژه اوکراین ته زیان اړوي او د روسیې ګازو ته د اروپا اړتیا ډېروي. که دا نلیکه تېره سي اوکراین به د ګازو د ترانزیت له اړخه په میلیاردونو ډالره عواید له لاسه ورکړي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندې د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي، خو دې پېښې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې دا په عراق کې پر امریکایي اهدافو 9 برید دی. د دغه برید مسؤلیت هم د پخوانیو په څیر چا نه دی منلی، خو واشنگتن په دې وروستیو کې ایران پلوه ډلې د داسې بریدونو په ترسره کولو تورنې کړي. له کله چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی وواژه، په سیمه کې د ایران او امریکا ترینګلتیا زیاته سوې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغیزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې اعتنایي څرګندوي. ماری لاورور چې د ملګرو ملتونو ځانګړې څارنواله ده پرون ویل د شغلي اسکروف مړینه د قرغیزستان د بشري حقونو په تاریخ کې د شرم یوه لکه ده. 9 کلن اسکروف چې د خبري ویبسایټونو د خپلواکۍ لپاره کار کاوه تیره شنبه د بشکیک د یوه زندان په روغتون کې مړ سو. اسکروف له 10 کلونو راهیسې په عمري بند محکوم سوی و. هغه ډېره هڅه کړې وه چې دا حکم لغوه سي، خو بریالی سوی نه و. د اسکروف ملاتړي وایي دې حکم سیاسي انګیزه درلوده. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري طالبان وایي دوی هغه څه چې ژمنه کړې وه د حکومت د زرو بندیانو د خوشي کولو لړۍ بشپړه کړه. دا هم اوري چې په لوګر کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې بیا د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسله واله نښته سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. یو بیا مو د لوی اختر لومړۍ ورځ مبارکه وي، په دې هیله چې د اوربند په فضا کې تیر کړي. طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دا اقدام یې دا څرګندوي چې دوی د مسایلو د سوله ییز حل په برخه کې جدي او تر نورو وړاندې دي. افغان حکومت هم تر اوسه د طالبانو نوي په سلو کې زندانیان خوشي کړي دي، خو د سلګونو هغو زندانیانو د نه خوشي کېدو خبرې کړې ده چې د چارواکو په وینا جرمي دوسیې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
طالبان وایي کچېرې افغان دولت د دوهې له تړون سره سم د دوی ټول هغه زندانیان خوشي کړي چې نومونه یې ورکړل شوي، له اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یوه خبرپاڼه کې ویلي دوی پرون په هرات، فراه، غور، نیمروز، زابل او بلخ ولایتونو کې 2 زندانیان له حبسه آزاد کړل. د ښاغلي شاهین په وینا له دې سره د دوی لخوا د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه شوه چې ترڅ کې له 150 ولایتونو 1,050 زندانیان خوشې شول. طالبان وایي دغه شمېر زندانیان د 3.5 میاشتو په ترڅ کې په 450 جوپو کې خوشې کړي. دغه وسله واله ډله وایي دا کار یې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت او د هغې ژمنې د پوره کېدو لپاره کړی چې د دوهې په تړون کې شوې وه. د دوهې په تړون کې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شو راغلی چې افغان حکومت به د طالبانو 5,000 او طالبان به د دولت 1,000 زندانیان تر بین الافغاني خبرو مخکې خوشي کوي. افغان حکومت د طالبانو شاوخوا 4,500 زندانیان آزاد کړي، خو د پاته 300 نورو د نه خوشي کېدو یې ویلي. حکومت وایي دغه زندانیان جرمي دوسیې او یا حق العبدي قضیې لري چې طالبان یې بدل کې باید د نورو کسانو د خوشي کېدو لیست ورکړي، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې همدوی دې راخوشي شي. د همدې 200 زندانیانو د خوشی کېدو پر سر اختلافاتو په ظاهره د بین الافغانی خبرو مخه هم ډب کړي. تر اوسه د دغو خبرو برخلیک معلوم نه دی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او دوحې ته د وروستي سفر پر مهال له دواړو لوریو سره د تاوتریخوالي په کمولو، د مخامخ خبرو د پایل او د زندانیانو پر تبادلې خبرې کړي. د ښاغلي خلیلزاد له دې سفر سره هممهاله طالبانو د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ، چې ځواب کې افغان دولت هم د اوربند خبره وکړه. افغان حکومت لا د طالبانو لخوا د ټولو زندانیانو پر خوشی کېدو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي که د دوی ټول اسیران آزاد شي، دوی به هم د پاتې طالب زندانیانو په اړه تصمیم ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوګر ولایت مرکز پل علم کې پرون موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسله والو طالبانو اعلان کړی چې دوی په دې پېښه کې لاس نه لري. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له سیمې راسره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، سهار په خیر، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سم. موټر بم چاودنې کې د اوښتو مرګ ژوبلو شمیر هماغه دی که تغییر پیدا کړی دی؟
مننه فلی صاحب، ستاسو او د ټولو اوریدونکو د یو ځل بیا اختر مبارک وي. هو، ما چې د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې وکړې، ځینې معلومات نه لري او د ځینو شمیرې بندې دي، خو یو نوی څه چې همدا اوس تازه راته راورسېدل، د لوګر د روغتیا له رئیس سره مې خبرې وشوې. دای که څه هم د مړو شمیر څلور نفره ښیي، خو د ټپیانو شمیر بیا څلور شپېته نفره ښیي چې دغه په ټوله کې نوي ارقام دي.
یعنی خو بیا هم داسې اندېښنې شته چې ښایي په ټپیانو کې ځینې کسان سا ورکړي.
هو، په لوګر کې همدا اوس چې ما له سیمیزو سرچینو سره خبرې وکړې، دوی ټول د پېښې ټپیان مرکز کابل ایمرجنسي روغتون وزیر اکبر خان او یو شمېر نورو روغتونونو ته انتقال کړي. دلته فقط دوه یا درې ټپیان وو چې د هغوی وضعیت د اندېښنې وړ نه وو، هغوی پاتې شوي وو. باقي نور چې کوم کسان دي هغه په مرکز کابل کې دي، خو بیا هم له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې یو تر څو وروستي ارقام را پیدا کړو او لتاسي او قدر منو اوریدونکو سره شریک کړو.
د کورونی چارو وزارت ویان یو ډول اشاره کړې ده چې په دې پیش کې شایي وسلواله طالبان لاس ولري، ځکه چې مخکې هم دا ډول خونړي بریدونه وسلواله طالبانو کړي دي، او د په خبره چې وسلواله طالبان ځان ته برات نسی ورکولی. په لوګر کې محلي چارواکي څه وایي چې څوک به په دې حمله کې لاس لري چې افغان امنیتي ځواکونه یې په نښه کړي دي؟
کله چې بیګا موږ د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې کولې، له دوی له ویناوو او همداشان له ځوابونو هم داسې ښکارېده چې دغه کار د دولت د وسلوالو مخالفینو دی، خو دوی بیا په نښه نه کړل، هغه ډله یې په نښه نه کړه چې څوک دي. کله مو چې د ولایتي شورا له رئیس سره خبرې وکړې، هغوی په ښکاره ټکو دغه کار د وسلوالو طالبانو وبلل، ځکه دوی وویل چې دغه بریدونه بله ډله نه شي کولی او نه هم بله ډله د دې وړتیا لري چې دغه ډول خونړي بریدونه ترسره کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی وایي چې وسلوال طالبان باید دوی ته او د لوګر ولس د دغه پیښې په اړه، د دغه برید په اړه سپیناوی ورکړي، وضاحت ورکړي، سره د دې چې وسلوالو طالبانو په دې کې د لاس لرل رد کړي، خو د لوګر ولایتي شورا او یو شمېر د لوګر اوسېدونکي دغه کار د وسلوالو طالبانو کار بولي.
ډېره مننه احسان آریان و چې په لوګر کې د پرونی موټر بم چاودنې په اړه جزئیات را سره شریکول. مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړه کړې ده، که څه هم زیاتو کسانو ته د هیله ورکوي چې بالاخره به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي، خو وروستیو پیښو بیا د خلکو د هیلې یو څه مړاوې کړې دي. د افغانانو خپلمنځي مذاکرې چې د مارچ 13 نیټې ته پلان شوې وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه پیل شوې نه دي. بلخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت هم کم شوی نه دی، سره له دې چې له دې ډلې څخه په وار وار د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه شوې ده. پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي پوځیانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول سوي دي چې د شپې تر ناوخته د نښته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. بلخوا د پاکستان په اړخ کې هم پاکستانی چارواکو ځینو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه کړې ده. صادق رښتینی له کندهاره دا موضوع تعقیب کړی په مستقیم تماس کې راسره دی. رښتینی صاحب، ستاسو دې هم سهار نیکمرغه وي، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سه. تازه جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
سلام صاحب، یو د بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تېره ورځ د پولې هغه اړې چې په چمن ښار کې یو شمېر مسافرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دروازه په زوره پرانیستله او د پولې راواغوښتل، ورسره سم پاکستاني ملیشو په سپین بولدک کې پر افغانستان کمیساری باندې ډزې وکړې، چې وروسته افغان ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې چې جګړې د شپې تر ویلې ولس بجو دوام وکړ. د کندهار چارواکي وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډېره په استوګنیزو سیمو راکټي حملې کړي دي، چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکیان وژل شوي دي او اتیا نور ټپیان شوي دي، چې ټپیان د سپین بولدک ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو او دغه راز د کندهار میرویس روغتون ته راانتقال شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې نظامیان نشته او ټول ملکیان دي. زه سالی صاحب همدا اوس د کندهار میرویس روغتون ته راغلی یم، چیرې چې د دغه پیش ټپیان راوړل شوي. د دوی سره چې ما خبرې وکړې، دوی تر ډېره د پاکستاني ځواکونو په دیسي توپونو لګېدلي دي. البته د اوسني وضعیت په اړه باید ووایم چې که څه هم امنیتي چارواکو وویل چې د شپې ناوخته د سیمې ته ذاتي سرتیري هم رسېدلي دي، خو اوس ویل کېږي چې هلته وضعیت نورمال دی.
بل رښتینی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې هلته ځینو کسانو د تاسیساتو د نړولو هڅه وکړه، دغه راز دروازې د پرانستلو هڅه وکړه. دا کسان څوک؟ هغه افغان مسافر و چې په چمن کې بند پاتې و، که د چمن یا د هغې خوا ځایي اوسیدونکي؟
دلته چې اوس ما له عیني شاهدانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې اول دوی خو د پاکستاني چارواکو لخوا ورته ویل شوي وو چې د ورځې په اردو کې به دغه دروازه خلاصېږي. کله چې پاکستاني ځواکونه په خپله ژمنه باندې وفا نه کوي، هلته مسافر لومړی لاریون کوي او د لاریون سره سم دروازې ته ځي او د دروازې ځینې موانع لرې کوي او دغه پېښه رامنځته کېږي.
بله رښتینی صاحب، اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس هم ډزې روانې دي که د شپې تر هغه نیمایي پورې چې یا تر ناوخته پورې چې جګړه روانه وه بیا دوام نه دی پیدا کړی؟
د شپې تر یولس بجو وروسته بیا د وضعیت نورمال دی او کومه پیښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د پرونی نشتې په اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکول. له کندهار څخه ورزو اورزګان ولایت ته چې په دې وروستیو کې د ګڼو جګړو شاهد وو، د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت را سره په مستقیم تماس کې دی. شرافت صاحب، د اورزګان اوسیدونکو لوی اختر څنګه پیل کړ د اوربند اعلان سره؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړله چې واقعتا اورزګان یو د افغانستان له جګړو او نارامه ولایتونو کوي، خو په دغه ولایت کې د دغه درې ورځني اوربند سره کله چې دغه تېره شپه موږ او ځاته کې بوله او دا نارم البته سیمه ارامه وه، جنګ دو جګړې نه وې. د نورو ولایتونو په تېر هم داسې خلک راووتل، هغه په عادي اصطلاح باندې هغه خپل د دود رواج او مراسمو سره مطابق اخترونه احساس کړل، د اختر لپاره یې جامې اخیستې وې او دغه راز اوس دا اوس پلان چې زه تاسو سره خبرې کوم، خلک د دیګه جمعاتونو ته روان دي او د دیګه د لمانځه لپاره روان دي، خو تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم کومه داسې پیښه نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه جګړه ځپلې ولایت دی، تر دا مهاله پورې خلکو هغه خپل د دود رواج او مراسم مطابق خپل سر کړی دي.
بس په دې هیله چې پاتې ورځې هم دغسې په خوشحالۍ او د امن په فضا کې دوی تیرې کړي. له تاسو مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې په اورزګان کې د اختر د روان میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په نور ولایتونو کې هم د اختر حال اخلو چې د امن په فضا کې ترسره کیږي او که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو پاڼې راړو. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اوربند ته پام کړی، او په دې برخه کې په یو لیکنې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر هڅو هم خبرې کړې چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل لپاره شرط ګڼل کیږي. لیکوال وایي که نوي بدلونونه د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل سبب هم سي، بیا به هم د خبرو د اجنډا او ورته نور مسایلو پر سر ناندري او بحثونه روان وي. خو لیکوال په یوه عمومي پایله کې ویلي له دې هر څه سره به خپله د خبرو اترو پیل یو مهم ګام وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دوی هغسې چې ژمنه کړې وه د حکومت تر زورو زیات بندیان خوشي کړي، او اوس د حکومت د خوشي کېدونکو بندیانو شمیر 500 ته ورسوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې ګڼو عام افغانانو ویلي چې دوی دایمي اوربند غواړي، هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به عملي کیږي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې یادې کړې دي. په لیکنې کې ویل سوي مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د هر ډول ګواښ په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یوې څانګې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام منلی و. په راپور کې ویل سوي وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي له دې راپورونو څخه د 2019 د کال په لومړیو کې خبر سوي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د نیویارک ټایمز دا راپور ناسم بللی و. ورځپاڼه وړاندې وایي د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په دې اړه معلومات ډیر اندېښمنونکي بللي، خو ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نشته. مین آنلاین خبرونې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د او ټیم یې روسیې ته له دې هېواد څخه امریکایانو او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې امریکایي سرچینو ته د هر ډول ګواښ په اړه خبرداری ورکړی دی. په لیکنې کې ویل سوي چې پامپیو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په مشخصه توګه یې د روسیې لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د نقدي جایزو د تورونو په اړه څه ویلي او که څنګه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 22 دقیقې او 40 ثانیې دي. افغانان نن لوی اختر په داسال کې پیلوي چې د طالبانو او حکومت لخوا د دغه اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان سوی دی. دا درېیم اختر دی چې د جګړې دواړه اړخونه پکې اوربند اعلانوي چې ګڼو هیوادونو، سازمانونو او عامو افغانانو په تیرو دوو اخترونو کې د اوربند هرکلی کړی دی. په کابل کې اکرام الله اکرام راسره په مستقیم تماس کې دی. اکرام صاحب، دغه شیبه د کابل وضعیت څنګه دی؟
ډېره مننه صالح صاحب. اول خو مختر مبارک شه. تر اوسه پورې په کابل ښار کې پلازمینه کابل کې کومه بد امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. همدا اوس د اختر د لوی اختر لمونځونه وشول، خلک د خپلو کورونو په طرف باندې روان دي. له دې نه وروسته به د قربانۍ مراسم هر څوک په خپلو سیمو کې ترسره کوي. پیلېږي به نو تر دې دمه هر څه سم دي. په د کابل ښار په واټونو کې، په بېلابېلو واټونو کې د پولیسو ګزمې زیاتې دي. د تیرو ورځو په نسبت باندې پلټنې پوستې زیاتې شوې دي او زیات پولیس ترسره کېږي د ښار په بېلابېلو سیمو کې. که څه هم تاسو وړاندې یادونه وکړه چې درې ورځې اوربند اعلان شوی دی، د شپې د 12:00 نه را په دې خواته، خو بیا هم د احتمالي د امنیتي ځواکونو په وینا باندې چې د احتمالي بریدونو خطر شته، او په همدې خاطر باندې دوی خپلو پوستو کې او خپلو د پلټنې پوستې زیاتې کړي دي او خپل څار ته په عادي شکل باندې دوام ورکوي.
اکرام صاحب، تاسو ول چې خلکو لمونځونه ادا کړ، د لمانځه پر وخت په جماعتونو کې خلکو هغه روغتیايي سپارښتنې په پام کې نیولې وې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف؟
له بده مرغه چې د کورونا وایرس په مسایلو باندې تر دې دمه په مسجدونو کې د لمانځه پر مهال باندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نه شوې ډیره پاملرنه ورته ونش وا خلکو فما جمعتون کې یو بل ته ورغاله وتل لمانځنه ورسته د اختر مبارکي وکړي. حکومت دوه متره فاصله چې دی یا بالکل په نظر کې نه ونیول شوی او خلک ډیر سره نږدې نږدې ولاړو سپونه تر شوی په زیاتره جمعتون کې په زیاتره لمونځ کوونکو په دې شکل باندې د اختر لمونځ تاک.
بل اکرام صاحب د اوربند پاړه عام افغانانو څه ویل څه تبصره کوله خلکو؟
د اوربند پاړه خو عام افغانان ډیر زیات خوشاله دي خو د اوربند د غزیدو غوښتنه کوي د دایمي کېدو غوښتنه کوي. دا غوښتنه ده چې بار بار عام افغانان په دې اړه باندې خبرې کوي او دا غوښتنه کوي. دوی لږ تر لږه دغه درې ورځې د یو غنیمت په توګه باندې یادوي او وایي چې لږ تر لږه دغه درې ورځې یو شکیم چې په خوشحالۍ سره او بېله کومې امنیتي پیښې تیرې کړي دام د دوی لپاره لوی غنیمت بلل کېږي. خو دوی د دایمي کېدو او د دوامداره کېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې له امنیتي ځواکونو نه غوښتنه کوي چې باید د دې اوربند په اړه باندې دومره خوشبین باید ونه اوسي چې دوی لږ تر لږه غافلګیر شي او خپلې حکومت دندې چې دي هغوی ته شاه کې باید هماغسې سک واوسي تر څو کومه بد امنیتي پیښه رامنځته نه شي.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې په کابل کې د اختر د روانو مراسمو په اړه تاسو ته ورستي جزئیات درکول. د غرض د امنیتي تدابیر په اړه خبرې کولې. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ورزو د ننګرهار مرکز جلال آباد سهارګل امیرزای را سره په مستقیم تماس کړي. امیرزای صاحب تاسو د هم اختر نیکمرغه وي په جلال آباد کې او په ټوله کې په ننګرهار کې اختر تر دې شی به څنګه دی؟
ډیره زیاته مننه خالد صاحب تاسو ته سلامونه او ټولو اردو سلامونه د اختر مبارکان وړاندې کوم. نو تر دې دمه په ننګرهار کې اختر که څه هم د پخوا په شان ډیر ګرم او په جوش کې نه وي خو بیا هم د اختر لمونځونه وشو او خلک ډنګرینو چا چې د قربانۍ دپاره مالونه اخیستي ډنګرې په قربانیو باندې بوختي پیل ډیر ښه شوی دی. تر دې دمه خو خالد صاحب
امنیتی تدابیر څنګه دی په جلال آباد کې ځکه چې وخت نا وخت په جلال آباد کې خونړۍ حمله کیږي؟
نو له پرون ته راستنه مبارک شه تکراری ده.
اواز مې وري امیرزای صاحب. امیرزای صاحب اواز مې وري لزموږ له خبريال سهارګل امیرزای سره ټلیفوني تماس پرې سونه موړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اختر د روانو میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د غرض د امنیتي تدابیرو په اړه څرګندونې کولې. ورزو د افغانستان شمال ته په بلخ ولایت کې د ازادي راډیو خبريال مجیب حبیبزای سره په مستقیم تماس کې دی. حبیبزای صاحب ستاسو دی هم اختر نیکمرغوی. راته وویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر دې شپې څه روان دي او اختر خلک څنګه لمانځي؟
سلامونه صالح صاحب تاسو او د نړۍ ټول اړوندونکو ته تاسو ټول د اختر مبارک شه او اجازه ده چې نیکمرغه اختر ولرئ. د نورو ولایتونو په شان په شمالي ولایتونو کې هم تر دمه اوربند دا چې البته زه د بلخ سرپل او سمنګان په اړه خبرې کوم. په کومو ولسوالیو کې چې موږ نن په بلخ کې له امنیتي چارواکو سره او د محلي چارواکو سره خبرې درلودې تر دمه کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. په مزار شریف ښار کې هم د اختر لمونځ د ادا کېدو په حال کې دی. په مزار شریف کې تقریبا د اختر د لمانځنې لپاره او همدارنګه د امنیتي ټینګښت لپاره درې زره امنیتي سرتېري ګمارل شوي چې د امنیت تامین وساتي. او راځي چې ته منتهي لارې سهار وختي د ترافیک پر مخ تړلې وي. یو ځل خلکو ته په پیاده اجازه ورکول کېده چې راځي مبارک ته د منځ د عبدالله پر وړاندې شي. په ښار کې نسبت ته راځي د ګرګون زیاته ده. نو عمل هم ده چې کوم شرایط چې قرار دی کورونا لپاره اوازه شوی و د قرنټین هغه په دغه اختر کې لږ تر سترګو کېږي. د خلکو ګرنګونه په مال بازار کې د قرباني د خسر لپاره خاله.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال مجيب حبيب زوي چې په مزار شریف کې د اختر د ورستي حاله خبر کړو. د غرازي څرګندونې کولې چې د نورو اخترونو په نسبت د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. تاسې ازادي راډیو ته ورجست. په افغانستان کې د سهار 8:09 دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي دوی د دوحې له تړون سره سم 1015 دولتي زندانیان له خپلو زندانونو خوشي کړي او حکومت یې هم د 15000 طالبانیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او په لسګونو نورو ټپیان سوي دي. بلخوا د لوګر په مرکز پل عالم کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په ابتدایي راپورونو کې ویل سوي په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي، خو ځینې سرچینې وایي چې د مرګ ژوبلې شمېر خورا زیات دی. د بېسرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انور جان په اړه د بې پرېتی څېړنو غوښتنه وکړه. دغه خبریال اته ورځې مخکې د دوو وسلوالو په ډزو وژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه ډېره دي. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې پروایي څرګندوي. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. ډیموکراتانو د ښاغلي ټرمپ د دغه وړاندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنځشنبه د ټاکنو د ځنډولو نظر مطرح کړ. هغه هم د دې لپاره چې په باور یې ممکن پوستي رایه ورکونه کې ډېرې درغلۍ وشي. په امریکا کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ډیرو چارواکو وړاندیز کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې رایه باید د پوست له لارې وکارول شي. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا په اوسني ټاکنیز سیستم کې د درغلۍ امکانات زیات دي. د ویلي د پوستې له لارې د رایې کارونې سره به د دوی د 2020 کال انتخابات په تاریخ کې غیر دقیق او له درغلیو ډک وي چې امریکا ته به د دې پټکو لوی شرم وي. ټرمپ په دې ټویټ کې زیاته کړې ټاکنې تر هغو وځنډوي چې خلک په مناسبه او خوندي توګه رایه ورکونې ته چمتو شي. د امریکا په ټاکنو کې د ځنډ پریکړه یوازې کانګرس کولای شي، خپله ولسمشر دا واک نه لري. د امریکا راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د نومبر میاشتې 3 نیټې ته پلان شوي. په امریکا کې د کورونا پیښو او له دې کبله د مړینې له زیاتوالي سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دوی ته د پوست له لارې د رایې ورکونې زمینه برابره شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار هم څو ورځې وړاندې د استازو جرګې یوې غونډې ته ویلي و چې د پوست له لارې رایې اچونه لوی خطر لري او ممکن لویه درغلۍ پکې وشي. خو اسوشیټد پریس خبری آژانس ویلي تر اوسه داسې دلایل نه دي وړاندې شوي چې وښیي هغو ایالتونو کې پراخ فساد شوی چې پخوا پکې د پوست له لارې رایې اچول شوي دي. د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکراتانو واک چلیږي او داسې نه بریښي چې دوی د انتخاباتو د ځنډ طرحه تایید کړي. په امریکا کې له دې وړاندې هیڅکله هم حتی د کورنیو جګړو پر مهال د ټاکنو تاریخ نه دی ځنډیدلی. ډیموکراتانو له هغې ډلې د ډونالډ ټرمپ ټاکنیز سیال جو بایدن د ټرمپ پر وړاندیز اندېښنه ښودلې. رویټرز خبری آژانس ویلي جو بایدن په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د مداخلې مخنیوي ته تدابیر نیولي. وروستیو نظر پوښتنو ښودلې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په اکثر ایالتونو ان هغو کې چې تیر ځل په اسانه بریالی شوی و اوس له جو بایدن نه شاته دی. امریکا کې د ټاکنو د ځنډ پر سر ناندرۍ داسې مهال راولاړې شوې چې دغلته کورونا ویروس 4,400,000 کسان نیولي او تر اوسه څه باندې 1,500,000 امریکایان ترې مړه شوي دي. دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې شمېرې دي چې یو هیواد یې لري.
نیمه نړۍ منګه د خزو لپاره کالی خرڅو د رایش سامان امستا
وکور کې زیات تو تریخوالی مر سره خپل کول او مور ام خويند ام ټول فاميلی مر سره تو تریخوالی کول
له ما سره د پکتیا ولایتي قوی قوی دینی عالمان ولرو
د خبرونی جوړونکې ورما جبار خیله
درنو اوریدونکو سلام پنننی نیما نړی خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو په سر کې به دا ووري چې ولی بازي نارینه د خپل خزي او ماشومان په وړاندې بی پروا او بی مسولیت دي او ورپسې به ووري چې کده کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه و لخوا په پام کې ونیول شي څومره کې غنی بو ولدي د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده از مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم اوس په پدی اړه راپور ل وګمی جبرخیل وورو
واده د زنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کیږي لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا خو په افغانستان کې بیا کله چې جنجالي واده شي نو مجبور ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند تغړه کیږي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړ شوی ده خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل ازادي تر پای ساتي خو کله ناکله د ازادي دومره په نارینه و اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بي پروا کیږي او خپل مسولیت د خپل خزي او ماشومان په وړاندې سم نه تر سره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي ګلبیبی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د خپل لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړي و چې د کور هیڅ مسولیت به نه ادا کولو او تل به د خپل کور کارونه په دوی کول چې په پای کې ګلبیبی مجبور شو خپل لور او لمسیان په کور کې نوي
کاله کور کې کاله نه بي سروې په کاله یو خواته یو کاله بل خواته یو شپدل د ورورې ور سره ده چې دا نه یو ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي بس د دې ایوان چې پیدا شو ایوانان چې ناروغه کیږي وای مور ته دی وای چې ویسي پلار ته دی وای بیا مور ما زلاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل بیا چې بول او رس چې زوم چې لورې مرته رسېدلی ده په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه هلته مې بستر کړه یو ورځ نه و دوه ورځ نه و دا پنځه ایوان انې پیدا شو په جنجال کې اختوم د دې سره ماوال را مې وسو خپل کور ته ځنی وخت راځي وای راکې وانان مم چې ویس ماوال ته نشي ساتل پری د چم دلته نه خر سر ته ورکه یو نه خوراک
ډیر شکلن لې مهم د خوند د بی مسولیتي او بی پروايي ل عمل د ګډ ژوند پری خود ته اړ شوی د دې په خبره خوند دې د او ماشومان په وړاندې تل بی پرواو او دا بی پروايي ورستربلې ډيري د چي په پای کې نور دې ته د زغم ور نه وو او سره جدا شول
د کور ټول خدمت هم په ما باندې و بچی به مم ورته راوړل نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطی به مې کوله د بچو خرچه به مې نور کوله او ما په خپل خرچه مې خپل د خیاطی نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د خیاطی نه پوره کړی دی او دروغ رنزور غم مې راته نه کوله بیا محکمې ته خبره لاړ او په محکمې ابتدايه کې اولادونه مې غواړي چې مونږ ته نه جلا شو ځکه چې زمانه د غوي او د تیر غوی سرم د سخه چلن نه لري خو لکه غوی ته نه شفقت ورکنه دغه د خرچې نه خبر دی نه دغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دی
یو شمیر ناری نه وته د مسولیت منل محدودیت او بند ښکاری هیڅ کله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي نو ځکه ډیر مسولیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نګدي 15 کلن حبیب الله هم وایي چې خزیته د کور مصارف او ضرورت راوړي مګر د خزن نشي ورته باندې کولای
کوم مرګری می دغه می د غونډه ورځ باندې زه پاید و سرم لګ لکه مجلس وکمغه وکم د کور کوم ضرورتونه چوي هغه ز ټول خپل مرمنې ته پر کوم کور کې د باندې نشم پات کېدل زه حق لرم چې دوستان می انډیوالان می د غو سر بار لاړ شم بندر ته لاړ شم چکر ته لاړ شم زم زه خو نارینه هم نشم کولای چې کور کې پات شم او دا خو زموږ په ټولو ټولنه کې هم د سي ریواج چې خځه د کور د پر پیدا شوه دی باید کور کارونه وکړي یعنی موږ تاسو ته یو استلال ورو چې خځه یا د کور ده یا د ګور ده
څنګه کولای شو چې ګډ ژوند مو اوکت او تل روحي آرامتیا او خوشاله یو ډکوي 15 اتیا کلن حاجی عظیم د لوګر د موسی اوسیدونکو د خپل شپې ته کلن ګډ ژوند کی سره تکوي او وایي چې د ګډ ژوند لپایل نتر اوسه د د او خځه ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نه دی راغلی او خوشاله ژوند لري
ما و میرمن می ډیر خوشاله ژوند لرو چې زار پروګرام حکومت څه سوای مې دینه پښتنه کوم چې دا پروګرام به دغه سی کوی هغه سی کو په لغنه بیا به د پاغه باندې منګ عمل کو په ګډه کار سال خزه کال کې ناسې دی ورکی دی باندې ساتيري خپل مزي کوي خزه مثال ناس دی بچان ور لغاړي بچان سره په تکلیفې نو مجبور سي هغه میړه سره ژوند خرابېږي
دی یادولو ده چې کله نا کله د ګډ ژوند او د ماشومانو د روزنې په وړاندې خځې هم بې مسؤلیتي او بې پروايي کوي چې پایلې یې یو ډول دي په دې اړه د یو خصوصي کورس عمومي مدیر هلال خان وایي
د نارینه او بې مسؤلیتي خو چې د تاج دی یو لوی تیروتنه ده چې سړی خپل ګډ ژوند کې کوي خپل ګډ ژوند ته چې د انسان باید یو غټ فکر ولري تناب داغه د خځې ژوند نه دی دلته داغه د اولادونو ژوند هم چې د خطر کې ولیدل شي مسؤلیت چې دی د ګډ ژوند د ډیر ستر مسؤلیت دی باید موږ ورته ډیر دقت وکړو نو دا چې د کچیر ته ښځه پریښودل شي زده کړې ته پریښودل شي تعلیم وکړي نو هغه چې د ګډ ژوند په اړه باندې معلومات ته چې دی لاسرسی پیدا کوي چې زما خاوند پر ما باندې څه حق لري زما کورنۍ چې دی پر ما باندې څه حق لري کله چې دا په دې باندې وپوهیږي نو وروسته چې دی خپل ژوند ته خپل د خاوند خپل ګډ ژوند ته چې دی ډیر زیات پام کوي
د ښځو لپاره کالي خرڅوو د آرایش سامان هم شته
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل
تل باید په ګډ ژوند او د ژوندانه په نورو چارو کې منځلاري توپ او عدالت په پام کې ونیول شي یو شمیر نارینه د ژوندانه د هرې برخې اختیار او خوخه د ځان حق بولی او په دې سره په کور کې وسایل کالی او آن خوراک هم په خپل خوخه راوړي او د خزي خوخه ته نه ګوري په دې اړه نور معلومات په دغه راپور کې واوري چې زما همکاري وکمی جبار خیل جوړ کړی دی
خپل خوخه توکي اخیستل لکه د کور سامان جامې او نور د ضرورت شیان د خزو د خوخي او شوق کار دي او ټولي خزي د هيله لري چې بازار ته لاړ شي او د نورو توکو ترڅنګ ځان او خپل ماشومان ته خالي واخلي مګر دا سيناري نه هم شته چې د حق خزي ته نور کوي او د دوی په خبره هرڅه چې په کار وي خپلې ورته راوړي که هغه جامې وي یا نور توکي په دې کې د خځې خوخه او غوښتنه ورته اړینه نه ښکاري شکیلا د کارتینه او اوسیدونکو راته د خپل ګډ ژوند کیسه داسې کوي
زه اوس په خپل واده شوی مدریم بچی دی لکه د پلار په کور کې مخ ژوند من لرو د خازاد او مرچ ته بتلمه په خپلوانو کار بازار تر چیرته خازاد لمه خو سی واده شوی ما لکه نه چیرته زه مخ بعض وخت خادو شي هغه مجبور سړی زی او د کور خځې ول رانه هغه سی نور د سی بازار تر به خپل خوخه شی والي د خپل خوخه شی او خو کوچ شی راړه ماغه به خورګی چې راړه ماغه به واغوندي کستا خوخیږي کستانه خوخیږي خسر لا چې بازار ته یو توپ کالی راوړي هغه هر رنگ زما ماغه سو کومې ور ما ماغه سو کې لورځي ما ماغه سو کې بچي ما ماغه سو کې بيخي حیا جان چې په کور کې ټول یو رنگ غاله کالو کې ګرځي نو دا مجبور او موږ مجبور چې دا به واغوند زکه چې دا خداغه د خوخه ده
پینځه وشت کلن عمران چې واده او ماشومان هم لري په همدې نظر ده او وایي لازم نه ده چې خزه بازار ته لاړ شي که هغه خاون سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره د زیاتوي
منګ چې ضرورت نو خپل ورته رافقو خپل راوړ ورته د بازار سامان نور شي کالی سو او نور ته آرایش لوازم سو دا سه نو خو غیر ډیر شاندې نو ما شومان تم په کار سره وړو یا هغه وادي هغه کور پورې خپل ورسو مثال ماما زوی یا تر زوی یا دا سه مغم بیا د سلر خپلوان تم نه تلایسي دا موقعیت ناجایزه ده کار نه ده نو ښځه باید کور کې وي واقعیت څه شی په کاریږي نو هغه نارینه ورته راوړي نو
داسې ښځه او نارینه هم شته چې د یو بل نظر ته احترام او یو بل سره تفاهم لري زرمینه د پنځو اولادو مور ده ګډ ژوند یې په خوښۍ او سوکالۍ روان دی دا راته په ګډ ژوند کې د نارینه او ښځینه په متقابل احترام خبرې کوي او د خپل پنځه ویشت کلن ګډ ژوند کیسه کوي
زه خپله خو ډېر خپل خاوند نه راضي یم او ډېر ښه ژوند مې په
مخه وړي په ژوند کې باید میړه او ماینه باید د یو بل سره هم نظر اوسي هم فکر اوسي هغه هیڅ کله داسې فکر ونه کړي چې دا ښځه ده یا دا نر دی باید یو بل ته متقابل احترام ولري او دغه متقابل احترام دغه باعث کیږي چې اولادونه هم دغه نه یو شی زده کړي او زما خپل 15 اولاد دي شکر ټوله مکتب ویلې دي ټوله په ښه تربیه لري او دوی هم خپل په مابینو کې دا سی یو بل ته احترام لري
یو شمیر ناری نه بیا د خسي خوخي او غختنې ته پدرنسترګ ګوري او د کور په وسایلو او ضرورتو کې ورنه مشوره اخلي په بازار کې لداسې جوړو سره مخ شوم چې په ګډه بازار ته راغلی وو ځان او ماشومانو ته یې سودا کوله
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست
مو د پکتیا ولایت او د بګرامي اوسیدونکی
او دا در سره راغلی څوک ده
دا میرمن ده
ډیر ښه زګور ما چې تا او میرمن ده په بازار کې سره ګرځي او خرید کوي دا راته وایي چې څه اخلي
مونږ د جوړ بوتان اخسل بیا د ماشوم لپاره یو غي اخسل دا نغمه ده سو ته دا اخسل دا نسر
ډیر ښه د سره خبرې کولای شم
او سلام
السلام ستاسو نوم څه ده
نادیا
همیشه تاسو بازار ته راځئ کی وای زینان راغلی
نه همیشه راوی
ډیر زیاته مننه
او مننه تا ته ډیر مننه
خیر
تاسو نن څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستای
محمد رفی د کابل د زور خار د بارانه کوڅه خاص د مرکز د کابل د افغانیا بچی بس
ډیر ښه تاسو څه نومیږئ
شفیقه
تاسو خپل میرمن راوستي ده چې د دې په خوخه باندې دې ته توکي واخلې يم دسی ده
bale o
تاسو تل دغه توکي د دې سره په ګډه اخلې په ګډه راځي بازار ته
یو ځینه زما د ژوند امداغه ارزو لرم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ځان ته غوړبل مسلمان ته غواړه
ډیر زه په یو پښتنه لدی نه وکم څنګه ستاسو خاون وایي چې تل د بازار ته راول مو تل د دې په خوخه تو کې اخلم دا څنګه خبره ده رښتیا وایي
رښتیا وایي او ډیر زونه خوشاله ما هر وخت مې مدس راځم
اوس څه اخلي
اوس هم دا مې د سودا اخلو ما شومان ته ځان ته
ډیر ښه تاسو ته خوشاله ژوند غواړم ډیر زیاته مننه
ډیر مننه تاسو نه
خیر اوسې مننه
په پای کې باید یادونه وکړو چې په ګډ ژوند کې خزه او خاون یو بل ته درناوی ولري او د یو بل خوخي او غختنې په پام کې ونیسي نو ګډ ژوند به له خوخي او ډکوي او ماشومان به هم خراتون کوي ولري د نیمه نړۍ د خبرونه چې وکمی جبرخیل جوړ کړي وا او ما مرسلین ارسلا د توران دکړه پام دې ځای پای ته ورسیده تربیه خو وخت
کور کلای جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بې اتفاقي یا نفاق منځ راځي؟ په کورنۍ کې بې اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یا مدومی درته وړاندې کوم ملتیا مغوانم
قدر من دوستانو موږ له کوچنیوالی دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی موږ همیشه د کورنۍ اجتماع او هیواد په سطح د اتفاق او اتحاد دعا وکړو او شعارونه ورکړو رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکو سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د خزو تعدد بولی او وای
کور کې خو طبعا چشدي د تعدد د شوزو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د شوزو سره موجود ده. زما خپل درې شدي دي. اول شزه چې وای خو جنجال کم وو، خو دا دویمه شزه چې مې بیا وکړه بیا د شوزو مابین کې اختلاف زیات شو، بیا زه مجبور شوم درېمه شزه وای. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چیرې د بیرون څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل وي او کور کې جنگ وي دا بیخي د هر نوع جنگ نه سړي ته سخته تمامېږي او طبیعت ډېر خراب وي ورباندې سخته وي.
بې اتفاقي هغه ناروغي ده چې له امله یې ډېرې کورنۍ له منځه تللې دي. کله چې په یو هېواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هېواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هېواد کې چې بې اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو تر څنګ یو وروسته پاتې هېواد بلل کېږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاونډی و، ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې و، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل لمنځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هیڅ حساب معلوم نه ده چې چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډیره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یو ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي، او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټي. عوامل همدام کې د رئیسي چې کله تعلیم سویه ټیټي نو په کورنیو کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو دا ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، یو دی بل خوی او خواص نشي سره پیژندلی درکولای نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. او واقع به دا دی چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بلل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتونکو نسل باندې ډیر منفي اغیز کوي، او همدارنګ د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټې ډیر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخښونو باندې بیری کیسره.
همدارس د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الله منګل بیا وای چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نو ما وړه زیاتوي کچېره د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي نو هیڅ کله به په کور کې بې اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دې زمون کورنۍ تر اوسه پورې په نورمال حالت کې روانه ده، تر اوسه کومه خاصه ستونزه زمون د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک خپل وظیفه خپل مسولیت رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه درمنسته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کیږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانه دا حکم دا کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق باندې فکر کوي هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانه د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانه په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړي، په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل، د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس وی، تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب ستاسو خوښ. یو دا چې ستاسو باندې با یو دمی دسه مرز راسي څه ختمېږي، دوم به قحطی او لګت باندې راسي، دریم به اتفاقی ده. تاسو په دې درې عذابو کې کم یو خوښوي؟ ټول سره کېناستل دل اتفاق سره په دې باندې وکړو. کچیرته قحطی راسی یو دبل سره به کومک وکړو. کچیرته مرض راسی یو بل خو به خخ کړی شو. که بې اتفاقي نو نه د چا سره کومک کولی سو، نه د مړي سره خخولو کومک کولی سو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ډېر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعه کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید دوی له بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې یو مینه ده.
نوم کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابېږي. ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زادی رحمان نو میګم د لغمان اوسیدونکو، زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وری.
عزتمندو اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په پیل کې به استاد پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو انجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې. او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس که خبر نه دي چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکې یا زوی می مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده. او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا باعث دي کیږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شیان د دوی ټکر کیږي، او دا باعث دي بی اتفاقی کیږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیلګه ولرو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کرن ورنې مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، دا غټواله دی د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم باعث دی کیږي چې یو څه بی اتفاقی مې سره شي. او مهم دا ده چې منګه د خپل کوم نقش چې دا، کوم رول چې دا، کوم وظیفه چې دا په خ مناسب شیوی سره موږ مد نظر نه دنیولای. کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو که د خپل وظیفه او په دولو چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه، د ما وظیفه چی شه، او زه به جای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قائل دا مثلا د خپل دند نه پیژندل عمده او اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ او تاسو بي وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خایسته او ډیر انساني ساتل ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
هغه لفظات د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي
ډیر. تاسو وګورئ چې اول خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي. دا اولینه منفی اغیزه ده چی لری اخلاقی کومه کسوری اخلاقی کومه بستی چی لرو منگو تاسو رو داد مشروعیت کل لمنززی دریم تاثیر داده چی او طولنیز نو امیدی من سراوری ولی وقتی چیز گورم چ پلار د ما په قصه ک نه ده ورور د ما په قصه ک نه ده کورنۍ ما مثلا ډیر نه حمایت کی د یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په ما بینس کی او نو امیدی من سراوری او د ټولن په کچه باندې هم زه نو امید انسان ګرځم بل داده چی منګه دغه کوم انسانی برخورد چده ده انسانی برخوردونه د منګه تاسو له بی باوری سره مخامخ دي چې انسانی اړیکه نور منګه تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نسو تړلای ده غیر منفی اغیز دي چې په کورنۍ لري
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او نو د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو یا له منځه یوسو
درې ان ټکو ته اشاره کوم هغه مهمترین ټکی اول خبرې دي راځي چې بل سره خبرې اترې وو ده خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید دیږي چې یو بل وپیژنو دی او بل باورونه ارزښو ته موږ تاسو احترام قائل شو دویم د حل لار داده چې موږ تاسو د توپیرو ته د انساني پسترګو باندې موږ تاسو ومنو راځي د متفاوت او اندېخنو ته باورو ته احترام قائل شو نو دا باید دیږي چې خد حل لار به چې یو ښه کورنۍ او ښه ټولنه ولرو
گرانو دوستانو دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري